په قوانینو په سیستم کې دي.
تاسو ډیر لطف کړ خغلی ادیب خغلی احمد زولی، تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکي خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو، الله مو مل.
سلامونه ستړي مشهي د ازادي رادیو نه د نیم ساته خبری مجله ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې خبری مجله په مهمو موضوعاتو کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد د بدلیدو په حال کې ده. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو له یو کارپو سره مرکه هم کړې. د ترڅنګ د قطر د ناستې په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د سیمې نړۍ او افغانستان خبر نوړه نکوي.
د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر لاره هند ته واستول شو. د افغانستان دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند همکاري او د پراخېدو غوښتنه کړې، او په سوریه کې د یو ماین چاودنې ګڼ شمېر هغه کارګران چې په دښته کې د مرخړیو په ټولولو پسې روان وو وژلي دي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر لاره هند ته واستول شو. په دې جوپا کې د افغانستان شاوخوا ونیم سوه ټنه تجارتي مالونه واستول شول. ولسمشر غنی په دې مناسبت جوړو شویو مراسمو ته په وینا کې ویل چې چابهار بندر له نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تړون لاره ده.
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه، صدها قریه افغانستان، میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنه، زبان وصل، زبان اقتصادی.
چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لاره بلل کیږي. ارګ په یو خبرپنه کې وایي چې ولسمشر نیمروز ولایت د سفر پر مهال په زرنج کې د نیمروز پوهنتون د لیلې د رغونې د بنسټ ډبر هم کیښوده. ملګری ملتونه وایي په 2013 کال کې د افغانستان په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي زیانمن شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په خپل ګټ کلنی راپور کې چنن خپور شو، ویلي تیر کال لږ تر لږه 3804 ملکی وګړي وژل شوي چې د 2013 کال په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي، او همداراز 1109 اتیا تنه ټپیان شوي او د ماشومانو تلفات هم تقریبا دوه چنده زیات شوي. په راپور کې د طالبانو او داعش په ګډون وسلوال مخالفین په سلو کې د 13 ملکی تلفاتو مسؤول بلل شوي. د دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند د همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد تیره ورځ له سوشما سوراج سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په اړه خبرې وکړې، او همداراز ښاغلي خالد له افغان ځواکونو سره په بېلابېلو برخو کې د هند د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه.
د ملي دفاع وزیر د هندستان د لاډیرو همکارۍ غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سره خصوصا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په مختلفو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه.
خغلی جاوید وایي چې د هند بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ال امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند مرستو پر دوام ټینګار وکړ، او ویل چې هیواد د افغانستان له ملي پاوځ سره هر راز مرستې ته چمتو دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران هرمز تنګی ته نږدې د کلنیو پوځي تمرینونو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو اوپتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغاو. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا توغندی نن له غدیر ډوله اوپتل څخه په بریالیتوب سره وتوغول شو. د ایرنا په راپور کې هغه واټن نه دی ښودل شوی چې دا توغندی په نښه کولی شي. اژانس زیاتوي چې طارق او د ایران ساخت فاتح ډوله اوپتلونه هم د کروز میزایلونو د توغولو وړتیا لري. نننۍ ازموینه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شوی. ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د امریکا او لویدیځو هیوادونو د 2015 کال له موافقې ووت، ځکه د په وینا د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام د محدودولو غوښتنه نه وه پکې شوې. په سوریه کې د یو ماین چاودنې شل کسان وژلی دي. د سوریه د سنا خبری آژانس د راپور لمخې پیخه مرکزی ښار سلامیه ته نږدې شوې ده او قربانیان هغه کارګران دي چې په دښته کې د مرخیړیو په ټولولو پسې روان وو. ویل کېږي دا ماین له هغه وخته پاتې و چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سیمې ولکه درلوده او نن سهار پر هغه لارۍ وچاودېده چې کارګران یې انتقالول. په یو شمېر راپورونو کې په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 13 تنه ښودل شوی. وروسته له دې چې د داعش وسلوال له سوریې او عراق څخه وایستل شول، دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې بې شمېره ماینونه او ناچاودې مهمات پرېښودل. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو پرون د هغو اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره لوح کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د برازیل او کولمبیا سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله. پر اعتراض کوونکو د امنیتي قواو د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې دوه کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې پولیسو پرون له اعتراض کوونکو سره په څو سیمو کې نښتې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو پر پوځیانو غږ کړی چې د ولسمشر نیکولاس مادورو د واکمنۍ د پرځولو لپاره له ده سره یو ځای شي. د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د ټیټې کچې یو شمېر وبخښي د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوی دی چې د ټیټې کچې یو شمېر سرتیرو د غوښتنه منلې، خپل مرکزونه یې پریښې دي او بغاوت یې کړی، خو جګپوړي پوځي افسران لا هم سوسیالیست مادورو ته وفادار دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د آسیا په څلور لارې بدل شوی او په یو صدرون کې هیواد بدلیدونکی دی.
روس افغانستان از یک کشور وارد کننده
یوای افغانستان له یو واردونکو نه په صدرون کې هیواد د بدلیدو په حال کې دی. دا د کار پایل دی. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دی.
ولسمشر دغه خبره په نیمروز کې د چابهار بندر لاله هندستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیکت مراسمو کې وکړه. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو کارپو په هان بشیر دودیل سره مرکه هم کړې.
حقیقت کې بهر ته باندې د تاریخ لار پیدا کو دا د افغانانو د پاره موږ د اقتصاد لپاره او موږ د تجارت لپاره یو ډیر ښه دی.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ او یو شمېر پخواني طالب چارواکي د قطر راتلونکي ناستې پایلو ته ډېر هیله مند دي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ به ونه شي، په خصوص د اوربند په مسله باندې.
د خارجیان د وصولو خبره به هغه دغې راشي تېره شوي او په هغه باندې به خبره کېږي.
د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو له افغان سیاستوالو غوړي چې هیواد ته د خدمت په برخه کې د کرکټ ملي لوبډلې له لوبغاړو زده کړه وکړي.
زموږ سیاسي لیډران د جنگ دواړه خواوي د دې کرکټ د لوبغاړو نه دي زده کی چې دوی څنګه په اتفاق سره په اتحاد سره لوب وکړله افغانستان ته ویاړ راوړو.
د انصاف پلټکې او دورو کو شو عزیزانو 219 پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله ده ملتیا مو کړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د سات د خبرونې د سر موضوع افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان اوس مهال د آسیا په څلور لارې بدل شوی او د صادراتو او وارداتو لپاره په وچه کې بند هیواد نه ده. خغلی غنی چې نن د نیمروز په زرنج ښار کې چابهار بندر ته د افغان سوداګرو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې خبرې کولې، هله وخوده چې په یو کال کې بعد د هیواد کلنی صادرات 2 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په لومړي ځل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر لاره د هندستان ممبئی ښار ته واستول شول. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد بدلیدونکې ده. خاغلی غنی چې د یک شنبه په ورځ په نیمروز ولایت کې چابهار بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړنی کاروان د لیک په غونډه کې خبري کولې، د افغانستان صادرات په کلنی ډول د یو میلیارد ډالرو په اندازه یاد کړل او په ټینګار سره ویل چې د دې هیواد کلنی صادرات به 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نو موړي ویل هر څه چې له افغانستانه صادریږي میلیونونه افغانان لنړی سره نخلوی.
روس افغانستان از یک کشور وارد کننده
یوای افغانستان له یو واردون کینا په صادرون کې هیواد د بدلیدو په حال کې ده. دا د کار پایل ده. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دي. هر هغه څه چې له افغانستانه صادریږي سلګونه کلی او میلیونونه افغانان لنړی سره نخلوی. د وصل جبه اقتصادي جبه ده.
وصل میکنه زبان وصل زبان اقتصادي.
افغان حکومت وایي چې په لومړي ځل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر لاله د هندستان ممبئی ښار ته واستول شول. د چابهار بندر پروژه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه ده. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. تیر کال هندستان دغه بندر لاله افغانستان ته غنم استولی او خدای لومړی ځل دی چې افغان توکي د چابهار بندر لاله بهر ته استول کیږي. د افغانستان د فوایدامي وزیر یما یاری چې په همدې غونډه کې خبري کولې ویل هندستان ته د افغان مالونو په دې لومړنۍ بسته کې شوکانې مي او نور صادرات شامل دي چې په درویش کانتینرونو کې استول کیږي. خاغلی یاری ویل چې په چابهار بندر کې اوس مهال 150 افغان شرکتونو د 50 میلیون ډالرو په اندازه پانګونه کړې ده. نوموړي همدا شان ویل چې د چابهار بندر افغان سوداګرو ته د بندر عباس او کراچي بندرونو په پرتله ارزانه لار بلل کیږي، ځکه د خاغلی یاری په وینا په یو کانتینر له 1500 تر 1000 ډالر کم لګښت لري.
بندر چابهار دورای
مزیت‌های یوای چابهار بندر د افغانستان صادرات او وارداتو ته د خ ترانزیتي سانتیاو درامسته کیدو غوړه زایده چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې له انحصار خلاصوي او د سیمه هیوادونو ته د ترانزیت زمينه برابروي. د اموالو د حملو نقل په لګښتونو کې کمښت، همداشان د صادراتو د مسؤلیت زیاتېدل او د راکړي ورکړي په برخه کې نړیوالو اصول ته پاملرنه د چابهار بندر له نورو ګټو څخه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان لکوزی ویل چې له چابهار بندر ګټه اخیستل به په ترانسپورټي برخه کې د افغان سوداګرو د لګښتونو د سپما سبب شي. په دې مراسمو کې د هندستان او ایران سفیرانو هم د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي مرستو په پراختیا خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفیر رضا بهرامی ویل د چابهار پرانستا د سیمې د هیوادونو د نخلولو پیغام دی او نه یوازې د درې واړو هیوادونو ګډه پروژه ده، بلکې په راتلونکي کې ترې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم ګټه اخیستلی شي.
پیام این جشن ما مشارکت منطقه‌ای
د دغه جشن پیغام سیمیز مشارکت زمنګ د ناشته پیغام له تاریخوالي لريوالي د سیمیز پیوستون سیمیز پراختیا د سیمې د خلکو لپاره د پانګونې تولید دی. موږ نن ورځ په دغه ناشته کې ثابت کړ چې په سیمه کې ظرفیتونه شته چې کولای شي له دغه ظرفیتونو چارواکي او خلک استفاده وکړي او د سیمې له ثبات سره مرسته وکړي
او کمک وکړي په ثبات منطقه.
همداشان په کابل کې د هند سفیر وینی کومار په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د هندستان د سوداګرۍ پراختیا ته په اشاره سره وویل چې هیواد ته د افغانستان صادرات 30% زیات شوي دي. چابهار بندر شمال ته له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو ختیځ ته د پاکستان او جنوب ته د هند له اوبو سره تړل شوی دی. افغان حکومت وای د هندستان او ایران سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د هندستان او نوري نړۍ بازارونو ته د افغان مالونو رسیدل، د کورنۍ او تولیداتو وده ورته بازار موندنه، د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د اسانه او ارزانه لارې پیدا کول، اروپایي هیوادونو ته لاسرسی، افغان سوداګرو ته په صادراتو او وارداتو کې تخفیف او یو شمیر نوري ګټي هغه څه دي چې د چابهار لارې به افغانستان ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
پاملې موضوع تم کېږو د چابهار بندر لاره د افغانستان د تجارت پاړه او دا چې د لاره له کوم اړخه ډیره مهمه ده او اغیز به د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد سوي. زما همکار اجمل تورمن د ننګرهار پونتون د اقتصاد له استاد پوهان بشیر دودیال سره مرکه کړي. خغلې دودیال په سر کې د دغه لارې د ارزښت پاړه وای.
این چابهار بندر او په مجموعه کې ورسره نور زمونږه تا څلور دی چې بندرونه چې بیا به پنځم بندر به زمونږ هم دغه سي چابهار بندر سره وصل کیږي او په دې کې به نیمروز د خیر سره او نیمروز او دلارام دا به د خیر سره د تجارت دغه د وچې د تجارت یو مهمه لار وګرځي زمونږ په حقیقت کې بهر ته به د دې تاریخه لار پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره زمونږ د اقتصاد دپاره او زمونږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده. او خوشبختي په دې کې ده چې د دې مسیر په آینده کې زمونږ شریکان خصوصا لوی هندوستان چې اوس ورو ورو په آسیا کې یو ښه اقتصادي قدرت نه جوړېږي، زمونږ مسیر د تجارت د دوی خواته ده او دوی زمونږ ډېر ښو قیمتي خامو مواد ته بیا په آینده کې ضرورت لري چې هغه یو شمېر صنعتي بوټي دي، طبي بوټي دي، مونږ تازه وچه میوه ده چې دا ټول قیمتي اجناس دي. او په دغه لاره مونږ ته د دې تجارت نه یوازې دا چې ارزانه تمامېږي، بل مقابل د هغې خوا نه د هندوستان نه مونږ ته به هغه باکیفیته محصولات راځي چې تر اوسه متاسفانه زمونږ په مارکیټونو کې ورته ډېر ضرورت و، د مهیا نه و، لکه ادبیاجات، لکه بعضې نور مهم تجارتي اقوام.
بله استاد، د څومره زمونږه اتکا په وی لارې چې په خوا موجوده و کړه کومول شي یو مونږ کول شو چې مثلا هر خوا ټولو سره سوداګریز خ روابط ولرو؟
نو که په مقاشوی ډول یو ګور په خوا موږ دغه لور څخه په دغه مسیر باندې واز دي کراچی بندر درلوده، هغه واګه دی چې بندر چې هغه تقریبا د سلویک کال بالکل تقریبا تړلی و بوله وازه هم کراچی هم واګه چې هغه د وچ بندر او هندستان سره د کراچی چې نور دنیا سره موږ تجارت کوو، دا خو زیاتره وخت موږ سیاسي فشارونو سره به مخامخ شو. دا به موږ تجارت به معمولا بعد هغه د کراچی بندر نه به شکایت درلوده، د افغانانو مالونه به ډېر مهم مهم مالونه په کانتینرونو کې به درې میاشتې څلور میاشتې به هلته د یوې بې مورد بروکراسي د لاسه به هلته ځنډېدلي و. زموږ اتاقای تجارت هم پاکستان ته هم د افغانستان دولت ته شکایتونه به یې کول سره د دې چې د افغان تړون لاسلیک شو د پاکستان سره، ولې حتی د هغه یوه ماده هم عملا اجرا نه شوله. ډېر ګټورتوب افغان تجارو ته نه و، تل به د فشار لاندې وو. د دې نه بر علاوه هم د وخت له لحاظه هم د فاصلې لحاظه چابهار بندر موږ ته تقریبا نوي کیلومتره دا نږدېوالی لري او هر کانتینر کې زموږ د اته سوه نیولو تر زرو ډالرو پورې زموږ اقتصادي موږ ته تمامېږي. نو هم د وخت له لحاظه هم د مسافې لحاظه
خو یو ستونزه موجوده ده استاد، چې همیشه دغه ګاونډیان چې موږ دي موږ د خو ګوت نه نیولې یو، یعنی څه دغه موجود ده؟ مثلا کوي وخت په یوه موضوع باندې د افغانستان او ایران ترمنځ مثلا خدای مکه اړیکی خړپړ کیږي، بیا دغه بندر نه تړي د موږ په وړاندې باندې یا مثلا نور ستونزې نه ایجادې. اوس وضعیت
څه راغلی ده؟ هغه منفي دید اوس موجود نه ده په منطقه کې. اوس اتلانتیزم په نړۍ کې هغه اقتصادي استقلال نه لري څومره چې د آسیا خواته راغلی. اوس د ایروشیا خبره کېږي، د ایروشیا موضوع چې کله راځي بیا دلته نو ټول آسیایي ملکونه په شمول د دغه نږدې ګاونډیانو دوی مجبور دي چې د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تعلقات د افغانستان له لارې نه ټینګ.
ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي استاد پوهن بشیر دودیالو چې زما د همکار اجمل تورمن سره د چابهار بندر په ارزښت خبرې کولې.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو ټول مطالب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ او ویلولې. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بې اغېز نه ده او اوس دغه کمیسیون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی باید خپل عملیاتي پروګرامونه او د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوی قانون لمخې له سره جوړ کړي. اجمل تورمن تر نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې لوی آزمون او ورسره په قانون کې تعدیل چې ستونزې جوړې کړي او دغه کمیسیون یې په اړه څرګندونې لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایم مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وای د انتخاباتو د قانون تعدیل د ولسمشر په انتخاباتو خپل اغیز درلودلی او دغه کمیسیون اوس په خپل مهالویش او عملیاتي پروګرامونو لسره کار کوي. دوی کوم تعدیلات چې انتخابات قانون کې راغلي لمخې باید موږ په عملیاتي پروګرامونو کې هم بدلون راشي، ځکه زموږ دغه پروګرامونه د پخواني قانون لمخې ول. کاري ټیم جوړ شوی او هڅه روانې دي چې عملیاتي پلان او د لسمشید انتخابات مهالویش ته تعدیل شوی قانون سره سم جوړ شي او عملی کارونه ترتیب کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تعدیل شوی قانون په 22 مواردو کې د دوی پر عملیاتي پروګرامونو اغیز کړي، خو دا چې لدی عمله په انتخاباتو په نیټه کې کوم بدلون راشي کنه څه نه وایي. ولسمشر غنی د دلوي د میاشتې په 23 نیټه په یو فرمان سره د انتخاباتو د قانون نږدې شل ماده تعدیل کړي او پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران عزل کړل. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات تر روان مریض کال د سرطان د میاشتې په 23 نیټه جوړ شي، چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته یوازې 15 میاشتې وخت لري. دغه کمیسیون د ولسمشر معنی هم غواړي چې نوي کمشنران ورته ژر تر ژره ماری فکری. خاغلی ابراهیمی وایي د کمشنرانو او د دارالانشاد رئیس نشټون هم د دوی په کارونو اغیز لري، خو ولسمشرۍ معنی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو بدلون د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهالویش کوم اغیز نه لري. ولسمشر غنی چې د یک شنبه په ورځ د چابهار بندر په ناسته کې خبرې کولې وویل چې دا بهیر به په خپل ټاکلي وخت او زمان سره ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو شمیر څارونکي هم وایي چې د انتخاباتو د قانون تعدیل د دغه کمیسیون پر عملیاتي پروګرامونو او مهالویش کوم اغیز نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند مروه امینی وای د انتخاباتو د قانون تعدیل یوازې د کمشنرانو د لری کېدو په مسلې اخیس کړي او کمیسیون باید په داشان څرګندونو سره ځان ته د کار لپاره مخبيولو د تیښتې لار ونه لټوي.
هیڅ بهانه نشته ځکه همدا اوس هم د دواړو کمیشنونو د دارالانشأ رئیسان له اداري لحاظه هلته دوی کار کوي. ټاکنو په قانون کې کوم تعدیلات چې راغلي وو هغه په عملیاتي برخه باندې هېڅ تاثیر نه لري. هم کمیسیون یوازې د تیښتې لار ته لچي او هېڅ بل مقصد ترې کېده.
اغلی امینی وایي دوی ولسمشر سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې کمشنران زر انتخاب کړي ترڅو انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړي ډول د انتخاباتو کمیسیون ته کومه بهانه پاتې نشي. دوی وایي که حکومت د کمشنرانو په غوراوي کې ځنډ وکړي او کمیسیون هم دغه شان په بهانو پسې وګرځي، افغانستان به بیا هم د شرمونکو انتخاباتو شاهد وي او دا ځل به هیواد له نورو ستونزو سره مخ شي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ ډېر هیله من نه ده چې په قطر کې د پر روانه ناسته کې امریکایي چارواکي او طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو او د اوربان په موضوع کومې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله عظمی د یک شنبه پر ورځ آزاد رادیو ته وویل چې دا ځل به هم د قطر په غونډه کې ډېرې خبرې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي. بلې نور حال اجمل تورمن راکوي.
په داسې حال کې چې قطر سبا د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د افغان سولې په اړه د پیندم پړاو خبرو کوربه دی، د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې په دغه غونډه کې به د دوو مهمو موضوعاتو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربان په اړه کومه نتیجه ترلاسه نشي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د قطر د دوشنبه د ورځې په غونډه کې به هم تر ډیره بحثونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي.
زه فکر کوم چې د اوربان مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ ونه شي، په خصوص د اوربان په مسله باندې. او زه فکر کوم یو د مذاکراتو کامیابی او ناکامی په دغه دوه مسلو پورې تړاو لري.
خاغلی زمي په دې اړه هم خوشینی و خو دا چې د فبروري په 15مه نیټه د قطر په غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د ملاحبت الله سیاسي مرستيال چې د سولې په مذاکراتو کې حضور یې د یادې پروسې له چټکتیا سره ډیر مرسته کولای شي ګډون نه لري. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن په قطر او ابوظبي کې خبرې شوې، خو افغان حکومت پکې ګډون نه درلود. دغه شاندروانی میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د استادو په نه حضور کې په مسکو کې د طالب استادو او افغان سیاسيونو ترمن هم غونډه وشوه چې افغان حکومت نمایشي بللی و. طالبان ویلي چې له نسقاني پرته چې اوس په افغانستان کې بندي دي، نور د اعلان شوې لیست ټول غړي به د قطر په ناسته کې ګډون وکړي. یادونه ده چې د افغان سولې په برخه کې لانجمنه موضوع افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. افغان حکومت د قطر راوروسته غونډې ته خپل پلاوی لیږلی و خو طالب استاد ورسره خبرې ونه کړې. دا ځل افغان حکومت ویلي تر کومه چې په دې برخه کې تضمین نه وي موجود دوی به خپل پلاوی د خبرو لپاره ونستوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې د قطر دا پړاو خبرې به تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع وي.
ټولی خبرې لکه د اوربند خبره ده یا د اعتماد راتلو چې هغه په بندیانو باندې وجود یې بندیان دي چې د بندیانو په خلاصېدو باندې اعتماد ډېر راځي او دغه رنګه د افغانستان د حکومت سره خبرې دا د مذاکرات اجزا دي. نو زما فکر باندې هغه دوی ټوله توقف په دې ورکړی دي چې موږ اطمینان حاصل کړو د خارجانو د وتلو نو بیا به په هغه کې بیا خبرې کړي. د خارجانو د وتلو خبره به هغه دغې راشي پیرش وي او په هغه باندې به خبره کړي.
سید اکبر هغه بیا تر ټولو مهمه موضوع د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربان مسله یادوي. دا چې د قطر غونډه به څو ورځې دوام پیدا کړي په دې اړه څه نه دی ویل شوی. مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي ول چې د مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو لپاره باید د وخت موضوع مطرح نه وي بلکې هڅه وشي چې له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي.
د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکو وایي چې د بندر خروالې له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. د نور حال اجمل آرین راکوي.
یو شمیر سوداګر او موټر چلوونکو وایي چې د شیرخان بندر خروالې په غیر قانوني توګه له دوی څخه پیسې اخلي. د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکو شکایت کوي چې له دوی څخه د دې بندر خروالې په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او د مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په شیرخان بندر کې د سوداګرو د اتحادیې رئیس حاجی شمس الله په دې اړه وویل
شاروالی غیر قانونی میگیرند. خواستیم از ولایت امیسن که از یا جلوگیری کنند ولی ما گفتیم
خاروالی په غیر قانونی توګه پیسې اخلي او موږ له اړوند چارواکو غوښتنه کوو چې دغه ستونزې مخه ونیسي او کدی دې ستونزې مخه ونیول شي خای دې سوداګریزو فعالیتونو کچه راټیټه شي. دغه سوداګر پر اړوند چارواکو غږ کوي چې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه دې ونیسي تر څو دوی په پوره اطمینان سره خپل سوداګریزو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. په نموړي بندر کې یو تن سوداګر سید جلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اخوزیایی است که در شیرخان بندر مو همیشه به دست پنجه نرم میکنیم و یکی از اون شاروالی شیرخان بندر است.
په شیرخان بندر کې یو شمیر ادارې په بیلابیلو نمونو له موږ څخه غیر قانوني اخازي اخلي چې یوه یې هم د شیرخان بندر د ښاروالۍ اداره ده. له ډېرې مودې راهیسې موږ له دې ستونزې سره مخ یو. په ورته وخت کې د بار وړونکو موټرو چلوونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي چې دوی خپلې قانوني روپۍ ورکوي خو بیا ښاروالۍ له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او کومه پارچه هم دوی ته نه ورکوي. په شیرخان بندر کې دو تنو موټر چلوونکو سمی ولا او میرزا محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
درې زره یې واخیستې وویل سوې لیکلي دي نیم سل روپۍ بل عسکر واخیستې ډانګې واله سل روپۍ بل او ډېر وخت یې ترانزیټ معمول استاد او درې زره سور روپۍ لاړې درې زره دوه نیم سوه روپۍ لاړې ترافیک دوه سوه دي کې وخت دولت نه دا غواړو چې د دې مخه ونیسي دا څه کوي دا څه چورو چپه روان دي
د ښاروالۍ مامورین له موږ څخه پیسې اخلي خو د پیسو په بدل کې کومه پارچه نه راکوي. دولت باید دې ستونزې ته توجه وکړي څو موږ په ارامه فکر سره خپل کاروبار وکړو. خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د شیرخان بندر د ښاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو. سوداګر وایي چې په وار وارې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني اخازو په اړه خپل غږ پورته کړی او دغه راز اړوند ادارو ته شکایتونه کړي دي خو لا تر اوسه پورې د دې ستونزې مخه نه ده نیول شوې.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع شمالي کوریا تایید کړه چې د دې هیواد ولسمشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. په پام کې ده چې دواړه مشران د راتلونکي چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په هنوی کې سره وګوري. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس کی سی این او ویتنام ته د هیواد ولسمشر د سفر په تایید ویلي چې له کیم جونګ اون سره د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د شمالي کوریا د مرکچی پلاوی مشر کیم یونګ کول او د کیم جونګ اون خور کیم یو جونګ هم په دغه سفر کې چې د ریل ګاډي په ذریعه کوي ملګری دي. د جنوبی کوریا د یان هوف خبری آژانس د راپور لمخې د دوی د سپرلی ریل ګاډي پر نو وخت د چین سرحدي ښار دان دونګ ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې د کیم جونګ اون ریل ګاډي به د چین په خاوره کې زرګونه کیلومتره لاره په څه باندې دو ورځو کې وهي چې ویتنام ته ورسیږي. د شمالي کوریا د مشر د سفر جزئیات په ټوله کې پټ ساتل شوي دي. ویتنام اعلان کړی چې د هیواد د کیم له رسیدو سره سم به هغه لارې چې دی پرې سفر کوي د ترافیکو پر مخ تړلې وي. په پام کې ده چې دواړه مشران د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په هانوی کې سره وګوري. د دواړو مشرانو د دې کتنې په اړه چې د هغوی ترمنځ دوهمه د زیات جزئیات نه دی په ډاګه شوي، خو یو شمېر چارواکو ویلي چې په دې کتنه کې به د هغو مسایلو په اړه چې په مخکنۍ غونډه کې ژمنې شوې وي مشخصې پرېکړې وشي. ترامپ او کیم د تیر کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې کتلی وو. په دې کتنه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د ټولولو لپاره به کار کوي، او ترامپ هم له دغې کتنې وروسته اعلان وکړ چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ نور دفع شوی دی. خو پیونګ یانګ تر اوسه پورې هغه څه چې واشنگټن ورڅخه د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوله څه نه دي لیدلي.
وخت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپه نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر له لارې هند ته واستول شو. په دې جوپه کې د افغانستان شاوخوا اووه نیم سوه ټنه تجارتي مالونه وو. په کندهار او اروزګان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې شل وسلوال وژل شوي دي. د 215م اتل قلوردو ویاند وایي په دغو ځمکنیو او توپچي عملیاتو کې په میوند ولسوالۍ کې اووه وسلوال وژل شوي، او د اروزګان ولایت د مرکز ترین کوټ په کوټوال سیمه کې دولس وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان وایي چې اسدالله خالد تیره ورځ له سوشما سوراج سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. ایران هرمز تنګي ته نږدې د کلنیو پوځي تمرینونو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو اوبتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغاوه. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې دا توغندی له غدیر ډوله اوبتل څخه په بریالیتوب سره وتوغول شو. په سوریه کې د یو ماین چاودنې شل کسان وژلي. د سوریې د سنا خبري اژانس د راپور له مخې پیښه مرکزي ښار سلامیې ته نږدې شوې ده، او قربانیان هغه کارګران دي چې په دښته کې د مرخېړیو په ټولولو پسې روان وو. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو پرون د هغو اعتراض کوونکو د تیت پرک کولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د برازیل او کولمبیا سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله.
داخل سوی چې نن افغان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ له لوبډلې سره دریمه شل اوریزه سیالي وکړي. افغانستان له لوبډاندې له ایرلند 2-0 په وړاندې د شل اوریزو سیالیو لړۍ ګټلې ده. د تیر شپې په لوبه کې افغانستان ایرلند ته تر ټولو ستر یعنی 209 منډې هدف وټاکه چې حضرت ځاځي پکې واز ځان 102 منډې وکړې، او په دې سره افغانستان د شل اوریزو سیالیو څلور نړیوال ریکارډونه خپل کړل. دغه سیالي افغانستان د څلور اتیا منډو په توپیر وګټله. د مهترلام ښاروالۍ له لوري د والیبال د 14 ټیمونو ترمنځ جوړه شوې سیالۍ د افغان ملي لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. دا سیالۍ چې د ختیځ د دریو ولایتونو لغمان، ننګرهار او کونړ سربیره پکې د کابل څخه هم د والیبال لوبډلو ګډون کړی وو، د تیرو 10 ورځو را په دې خوا د مهترلام ښار د سلطان قاضي بابا خرګوټي د ځوانانو پارک د والیبال لوبغاړي کې په لاره اچول سوې وې، او د ځوانو تیکوندو کارانو د انتخاباتي سیالیو نه هم پړاو تیره ورځ په کابل کې پیل شوی. د تیکوندو د ملي ټیم ښوونکی بشیر ترکای وایي چې په دغو سیالیو کې 98 ورزشکارانو ګډون کړی دی. ترکی وویل چې دغه سیالۍ په 10 زونونو کې د بدني روزنې د ریاست په جمنیازم کې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د دغو سیالیو هدف د هیواد د ځوان ملي ټیم ته د انتخاباتي سیالیو لپاره د 30 تنو غورو څیرو ټاکنه ده.
د کونړ اوسیدونکو له افغان سیاسيونو غواړي چې د کرکټ ملي لوبډلې په سر د وطن ته په اخلاص کار وکړي، او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکو د افغان کرکټ لوبډلې په ستره بریا خوښتي وای. د کرکټ ملي لوبډلې وخوده چې په اخلاص او یووالي کار کولو سره کولی شي نړیوال ریکارډونه جوړ کړي او هیواد ته نوي ویړونه په برخه کړي. زبیح الله او گوهر رحمان وایي دوی له افغان دولت، طالبانو او نورو سیاسیونو غواړي چې د خپلو شخصي ګټو او هدفونو تیر شي او یوازې په دې وطن کې د سولې او امن راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي.
نو بیګا خو ډېره زیاته ښکلې لوبه وه، دنیا ریکارډونه مات شو د نورې دنیا. نو مونږ ښه کرکټ وکړه او په داسې جنگ ځپلي په داسې بې امنۍ کې مونږ که داسې کرکټ کولی شو، نو که کله سوله شي نو مونږ به سره هم کرکټ وکړو.
مونږ په سپورټ کې یو ټولګی لرو، یعنی یوولس یا پنځلس کسان په اتفاق او اتحاد سره لوبه کوي، واقعیت سره د زړه نه لوبه کوي د وطن لپاره. اوس په افغانستان نوم یادیږي د ریکارډ د لاسته راوړنې په برخه کې.
دوی له افغان دولت، طالبانو او نورو سیاسي ډلو غواړي چې د کرکټ د ملي لوبډلې څخه دې زده کړي، له خپلو شخصي ګټو او هدفونو دې تیر شي او یوازې دې په دې وطن کې د سولې او امن راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي.
نو که چیرته سیاسیون سره لاس یو کې، زه مطمئن یم چې د دې نه به موږ غټ دستاورونه ولرو. هغه نوم چې زموږ په هیواد باندې اوس پروت دی لکه فساد اداري، نامنی، نو دا هر څه به پای ومومي. نو زموږ هیله دا ده ټولو سیاسیونو چې د ملک دپاره کار وکړي، ملي ګټې په نظر کې ونیسي. که چېرته دوی ملي ګټو ته اولیت ورکړي او سره یو موټی شي او د هیواد ګټو ته ژمن شي، زه مطمئن یم چې موږ به په دغه سیاسیونو باندې او په دغه مشرانو باندې بیا ویاړو.
زمون سیاسی لیډران د جنگ دواړه خواوی د دې کرکټ د لوبغاړو نه دي زده کی چې دوی څنګه په اتفاق سره په اتحاد سره لوبه وکړه، افغانستان ته ویاړ راوړو. دوی دې هم نور دغه د جنگ لمن ټوله کې سولې دی وکي، د افغانانو ته دي د سی و خوشحالي ورکړي لکه څنګه چې بیګا د کرکټ ظلم ورک.
مولوی عطا الله نوري وای ک افغانستان وی نو هر افغان به پکې د عزت ژوند تیروي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خپرېدو ته چمتو دي. تاسو ته پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ. د الله پامان.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشام دی کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ
ځلګونه پکې ور کړی. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بغلان ولایت د عبدالغنی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې کلونه مخکې د یوې نمرې ځمکې په خاطر حکومت ته پیسې تحویل کړي، خو څو کاله کېږي چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. او د بغلان ولایت د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وویل چې په دې مسأله کار روان دی او په لږه موده کې به د دغې ستونزې حل ته لارې پیدا شي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خو وروره نوم دې څه دی؟
د من نوم عبدالغنی دی صاحب، زه د بغلان مرکزی نه تاسو سره خبرې کوم.
ستونزه څه ده؟
وستون زده ده سیب چې د پاکستان مونږ یو لاس کاله مخکې راغلو، نو فورمې مونږ سره وي د مهاجرینو دا مو دوه کاله سیب والی ته، خو بالاخره د هغې خلاص شو. بیا ویلې څلور زره د اته سوه او اتیا روپیو دا تحویل کړي مونږ. بیا دې ځنه اقتصاد خراب و په کرایه کور کې و. بیا زه لاړم بیرته ایران ته صاحب، هلته ایران نه بیا ما نه غوښتنه وشوه چې پنځه زره نور غواړي. بیا پنځه زره د کورنۍ د ما ملي بانک ته ورکړې. بیا زه هلته ما تصادف وکړو، د هغه ځینه متاسفانه زه بیرته راغلم دلته افغانستان ته. او دلته چې راغلم یا دوه درې میاشتې بیا ویلې چې قواله درکوي، موقته قواله مونږ ته راکړې. دوه درې ځله مهاجرین ته ورغلو، سبا بل سبا راشه. بیا هغه ته ورغلو دا شارک تا ما هلته داسې یو حالت و چې زورګویان ټوپک والان د انجینر د انجینر سراج په نوم دی نیولی و چې په زور ماته دا راکړه. د مونږ عرض چا به اخصاص ونه کړو. نو بیا همداسې پاتې شوم صاحب. تقریبا شل زره پیسې مونږ ته ورکړي دي.
زمکه او د زمکه زیات درته تثبیت شوه؟
اوس دا قواله ما سره شته، خلاص نو هغه پیسې مو اخیستي او داسې در په در ګرځ. مونږ ته تثبیت شو هغه شارک مهاجرین د مرکزی بغلان د لقیانو بیس هلته اوس هغه توضیح شوي ده صاحب، هغه خلاصه شوي ده، هغه بل چاته ورکړی.
ښه، تا وویل چې ځمکه یې درته بېله کړي، د نمرې اسناد یې هم درکړي، خو هغه یې بل چاته ورکړي؟
د هغه وایم شارک ته چې ورغلم داسې یو حالات و چې دا د مرۍ نه دا انجینر نیولی و، د انجینر سرعت په نوم، البته څو کاله مخکې چې دا ما ته راکړه، داسې زورګویي و. نو هلته ما نشو کړی چې زه فقیر او غریب سړی وم چې زه څه وکړم. نو بیا بېرته همداسې دې خوا ورشه و آخوا ورشه، څه د ما لاسته رانغی. نو اوس په کرایه کور کې ژوند کوم، اوس دوه درې ورځې کې دا میاشتې پیاده دي. اوس دا حیران یم چې دا بستره په سر سر چېرته بوزما، خپل هم دوه کاله شوي ده چې د کار نه هم پاتې یم داسې په کور کې.
ښه، په دې هکله خو به د بغلان ولایت د مهاجرینو رئیس ته تللی، هغوی څه وایي؟
هغسې داسې یو خبره درته کوي چې هېڅ قابل د قناد نه دی. وایي چې والا دا اوس باندې دی، اوس داسې دی، اوس هسې دی، همداسې چټیږي. ورځ راباندې تېره شوي، بېرته راشم کور ته.
ته اوس ځمکه غواړې او که شل زره افغانۍ غواړې؟
دما غوښتنه دا ده صاحب، دس کاله وشو چې ما ته خو هېڅ په رانغی که نه، ځمکه راکول شوې نه ده. اوس هلته ما هغه شارک هم وایي تمام دی، هغه هغه خلاصه ده، دا قواله ما سره دي. نو اوس زه یو غریب سړی یم، وایم زه خپل هم داسې تصادم مې کړی دی، دا یو بچی لرم چې 12 کلن دی. نو زه وایم چې دا پیسې خو ما نه واخیستل شوې، ځمکه نه شوه، اوس څه رقم کېږي؟ ایس یو ما ویس دغه دولت هم داسې وشي که سره رقم وشي، داسې که راشي ښه کېږي چې ما ته راکړي بېرته صاحب.
اوس چېرته اوسېږي ورور؟
اوس زه جاري خوش کې ژوند کوم، بغلان مرکزی کې ده، یو امنه سیمه ده، چونکې دلته کرایه 300 او 200 دی. نور زه پوره کولی نه شم، یا مفته کور چېرته پیدا شم، داسې ژوند کوم.
خسته ستونزه به د بغلان ولایت د مهاجرینو له رئیس او یا د بغلان له والي سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مده بغلان ولایت د کډوالو د چارو رئیس خاغلی شریف الله شفق سره شریک کړه. جناب شفق صاحب، د بغلان ولایت نه د عبدالغنی په نامه یو کس ټلیفون کړی چې لس کاله مخکې د پاکستان نه هیواد ته راستون شوی او یو فرمای ترلاسه کړی د ځمکې، لیکن لس کاله کېږي سرګردان ګرځي او د غزمکه ورته نه دا ورکړل شوی. په دې سکه ستاسو پلانونه څه دي؟
تاسو پوهیږي چې لس کال کې مخکې ځمکه په خلک په اشاره خلک کې دا ورکول شو، خو لږ زره مشکل شته په دې کې. د غاصبین زورواکي خلک د غصب زمين غصب کړی ده.
بله،
خو د مهاجرین ریاست د حکومت د بغلان ولایت پلان لري چې د دې ځمکې دوباره په لاس کې واخلي.
بله،
انشاء الله په آینده کې مونږ کوښښ کوو دې خلک شکایتونه رسیدګي وکړي.
جناب شفق صاحب، دغه ځمکه چې دوی ته نشانی شوې، داسې نه کیږي چې یو بدیل ځمکه دوی ته ورکړل شي؟ ځکه چې دا ځمکه خو اوس په دعوا کې ده او زورمندانو پرې قبضه کړې، داسې بدیل ځمکه ورته په پام کې نه ده نیول شوې؟
د مهاجرین ریاست کو تلاش لري کې د بدیل ځمکې د دې ورکې، خو لږ زره وخت لګیږي. لکه تاسو پوهیږئ د نیو ځمکو کې پاکې لګی کې په بغلان مرکزی کې په پلان شته. مونږ کوښښ کوو، مونږ کوښښ کوو انشاء الله په نږدې راتلونکي دې خلک شکایتونه پام وکړي.
ډیر زیات تشکر کور ودان،
مننه،
مهرباني،
مننه، مننه.
د انصاف پلټکه
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د بغلان ولایت د عبدالغنی په نامه یو کس آزادې رادیو ته ویلی و چې څو کاله مخکې هیواد ته راستون شو او دته د یوې نمرې ځمکې په خاطر فورمه ورکړه او پیسې ترې واخیستې، خو کلونه کلونه تیریږي چې د ځمکې په تمه ده. او د بغلان ولایت د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وویل په دې مسأله کار روان دی، یا به دغو مستحقینو ته هماغه پخوانۍ ځمکې ورکړل شي او یا به په بل ځای کې. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده سفر و سوانه هویشت اتا سوانه هویشت سفر سفر و
دور کوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروگرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د زینو ورکو په اړه معلومات راکوي بیا په ورسو نورو پیغامونه ته
السلام علیکم فادا د دې رادیو کوم ته اول سلامونه وړاندې کوم زه هم د خبره روزګان ولایت هراود له سوري څخه کوم هغه سړی چې په تیر د شنبه باندې خبرې کولې چې زما د 15 کال زی ورکلی ام په جبا ګونګای دی په ورو کندې هغه لیک پیدا شوی دی روزګار ولایت د هراود ولسوالۍ څخه خبر کوم ما نوم مصطفی دی ما داش مې را ده زنګ را تور خپلار دی 02 02 15 1225 بلش مې را ده 02 02 15 1225 هم دې شمې ته زنګ وخی از یز مشتره د یو ځای دی دا د خپل ځای بوز کپ لارې او کابل کریم السلام علیکم
ما سلام زده کندوز د ولایت کلایزال د ولسوالۍ ست سره خبرې کوم یو ورور یو پیغام پرې شو د ازادي راتو ته چې ما یو عامه زما نکای او چاته په بخشش ورکړو چې هغه دوه ورونه و د تیرې د ولسوالۍ و د ظاهر شاه بابا په وخت کې هغه نه درک سو کدا غو کوم وارثه پاتې مرتضی په دغه شمیره زنګ وي اغه شمیره ما و نه کړی څه چې زیونه سم نو ما شمیره دغه د کډغ ورور ما زغوري ما شمیره دی ونی سم ته زنګ وی په دغه شمیره 0 0 3 1 0 1 9 شمیره بیا و 0 0 3 1 0 1 9 دغه ما شمیره ده کدا ورور ما زغوري ما ته په دغه شمیره زنګ وی سبای پامن سلام کو
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کول شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دوستان اوس په هم تاسو هغه پیغامونه را واخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي
السلام علیکم زه د پکتیکا د پروو خبره کوم بدر سلام په نام سره زما یو د اکا زوی د یوسف د اعصابو مشکل لري انبران ایوبین میر د دې میاشتې کې د فور د فورک ته څو جنرال زید د ارچات درک دی د خپل د هغه اوري په دانه نمبر د ما سره اړیکې ونیسي پر اوسه او تاسو او پنځنه وی پنځه پنځه
والسلام سلامونه نیک لی کرامات تاسو ډیر ډیر دین کو د خبروان کار کوم تاسو خپل نو بات سره علیکم ساحل شینام د هلمند ولایت مرکز لشکریا سره د ټلیفون پر لیکم ما یو د کاز دروځي د هم الله په نامه د کندهار ولایت د رندا ولسوالۍ د خجمت د کلی وشیدن په دی کدی زما غوړیا ته د پاره کوم د معلومات لري لکه فن د انساني مهرباني له مخه د زما سره د ټلیفون پر هم له شماره باندې تماس ونیسي د ټلیفون شماره د 0 0 15 1 2 2 او خپل شریني د لاسه کې
السلام علیکم زمنګ اورور احمد جان ولدی اجر جان د وزیر وشدن کې سپیلن په چنتلکه سکونت کې او هر څه کې معلومات او یې پیژنې نو په دا شماره د منتجنګو 70 80 80 90 دا به تاسو هټه مهرباني وي
بله السلام علیکم زه روزی محمد شاکریم د هلمند ولایت نظر سوالی در باته کلی اوسیدونکو یم. فل حال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د فساد د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، یو مې ورور دی مې اښه دی، ورور مې د ګل احمد په نامه دی، د هغه محمد مرحوم لسی دی، د محمد غوث اکا زوی دی. دا دوه درې کاله کېږي چې د کوره نادرکه سوی دی. همدارنګه یو مې اښه دی چې ورسره یو ځای نادرکه سوی دی، سردار نومېږي، د سروار اکا زوی دی، د وړونو نومانی دی ولولی افغان ولی. دوی هم دا درې کاله کېږي د کوره نادرکه سوی دی. که هر څوک فاړه معلومات لري د مهربانۍ د مخې ټلیفون له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي. 0102205 ټلیفون شمېرې زر بیا 0202205 تر بیا ښه خدای په امان.
زه را پاتې شوم ولایت د ژوند ولسوالۍ د لال آباد منطقې سره په تماس کې یم. یو ورک شوی کس لرو په نام د امیر جان د 53 کالو دی. تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې کېږي چې د کوره وتلی نادرکه دی چې چرت نه لري. په پلانو بلم دا ته یم په د ازادي راډیو کې ښه دی، نو چا اورېدلی چې نه اورېدلی اخرت نه لرو. اوس بیا هغه دوی څه زما خواهش دی چې بیا زما ته یم نشر کړي. نو هر چا که پیدا کوي په دغه نمبر دی زنګ ووایي 0800 800 820 بل نمبر دی 0800 800 840.
سلام علیکم، زه عبد الرحمن یم، د میدان وردګو له ولایت نه د نور نور سوالی نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. د ما ورور د عبید نومېږي چې دا یو کال نادرکه سوی ده، جمري زوی ده، زه خپل عبدالرحمن نومېږم. دغه مې شماره ده که څه مې ورور شما معلومات ما ته که راکړئ، زه ډېره ماکامه شیرینی ورکړم. زه پروا یم شپږ دوه سوه دوه ویشت دغه مې شماره ده.
الو السلام علیکم، زه د غزنی ولایت چې مې تماس سره نیولی ده. زما یو ماما ورک ده په نوم د سخیدات ولس له غزنی ولایت چې د کوره وتلی ده. اسکندر زوی ده، دا 15 کاله کېږي چې تللی ده. نو هر چا ته معلومات وي او لا اسلامي قشت لا خپل هیوادوالو ته د خپل انډیوالانو ته معلومات وي په دغو شمېره دې زنګ راته ووایي. لطفاً مور پلار مرد او مور یې ژوندی ده، هغه ډېر پسې جګرخون ده، خو مو لطفاً په دغو شمېره دې زنګ ووایي 0 0 4 4 4 4 4 0. لطفاً په دې شمېره دې ما ته زنګ ووایي او هر مسلمان وګړی لا ته خپل دې مونږ غاګار وي. لطفاً په دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووایي چې دوی خپلوان ټول ډېر جګرخونه دي، خپل مورې ډېر جګرخونه ده. لطفاً په دې شمېره دې زنګ ووایي را ته. السلام.
الو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی په نامه د عبدالناصر دی، 10 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. د کوټ ډول زه د کوټې څخه ځم پېښور ته، نو دا 10 کاله کېږي چې درکه نشته. یعنې په لار د کوټې څخه پېښور ته تلی د ټلیفون یې کاټ شوی دی. که هر څوک د په اړه معلومات لري او یا دی زما غږ اوري، نو په دې شمېره زما سره تماس ونیسي. 0800 500 340. شماره یې ځلې بیا وایم 0800 500 340. که هر څوک مو سره دا مکمل وکړي
نمبر دے کار چارہ کا پیدا کے یو لکلداری میں پر سر انعام اور یہ خیدے 0800 500 849 1100.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما یو ورو دی جانا په نامه دی تقریبا 15 کاله کې د خپل کور سره دره کړی. په باسن بنا کاوی کا بشاد ادا کر مسجد د بشول فاری او شهرو کې ناجر وخت یې د کور سره دره کړی. هر مسلمان ورو کړه د خپل معلومات کړي د خپل ما ځاګه او متا او چلو شي چې د ما ځان وو هي سپر و سپر اته د دې د باورنن اته شپاس دا را دی اجر کر کوم سما دا هیله سما دا پیغام نشته.
سلامونه نیکې هلی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت سمې
تماس سره نیولې دي. زما د ماما زوی چې دی د روزګي د روزي خان په نامه دی، خو نوم یې روزګي مرور ته وایو. یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره راسره دی، که هر څوک پاکړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته موږ په دغه شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0  1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ما بل شمېره ده 0 8 8 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زملا رحمت ولی در هلمند ولایت مساکلا ولسوالینا ستاسر پاڑی کیم. اول د ازادي رادیو ټوله کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وخت ورکړی د عبدالستار په نامه دی چې دا شپږ کاله کېږي چې د خپل کور څخه نه درک دی، هیڅوک یې درک نه لري. زما خشي د عبدالستار په نامه دی، د حاجي عبدالعزیز زوی دی، د هلمند ولایت دی، د باغران د ولسوالۍ دی، وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالۍ کې، د میشماس په سیمه کې. د عبدالستار په نامه دی، د سیګردۍ نفر دی، شنې سترګې دی. که هر څوک د ده په حق له معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي. زموږ د پی سی یو نمبر دی 02 02 8 5 2 5 5 0. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. که په خارج کې وي زموږ د پی سی یو نمبر دی 0 0 9 3 2 0 2 8 5 2 5 5 0. د ټلیفون شمېره بیا وایم 0 2 0 2 8 5 2 5 5 0. یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ سمې تماس نیولې دي. زما یو خوریی دی، تا له جامې میز دی. دا دوه میاشتې کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. هر مسلمان ور که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمېره دي زما سره تماس ونیسي 0 1 0 4 2 8 8 6 6. هر ور ته که په دې اړه معلومات دي لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس. زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوال هم دی، تقریبا 150 کلو په عمر کې دی. تقریبا یو میاشت کېږي چې هغه بېدرکه شوی دی. د مړه او د ژوندي هېڅ معلومات نه کېږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې شمېره دا زموږ سره تماس ونیسي 0 1 4 4 6 9. میرا یو ځل بیا تکراروم 0 1 4 4 6 9.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بلیا السلام علیکم. زه زړګی خوشحاله یم د دمو سړی د انګریان نن څه تاسو سره په تماس کې یم. ما دا کازوی دی په وجن میږي د زوجین ورور دی. دا یو شپږ میاشت کېږي د کور څخه نظر کڅوی دی. تقریبا د اوه کالو دی. از مسلمان ورور چې پیژنې هلدلی دی په داسې میله چې زنګ وهي چې پر وسه وه 0 15 20 8 5. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د پلار نوم یې ګلنور دی. زما ورور دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. اصلي نوم یې عبدالحد دی، مشهور په کلنیار دی، ګلنور زوی دی. که څوک په اړه معلومات لري دغه شمېره زموږ شمېره ده، زموږ سره تماس ونیسي. چا راته ویلي دي چې د سپین بولدک کې په عسکرو کې ولاړ دی.
د کابل ښار کې
چې هر چا ته سره معلومات په دې باندې راکوي سپاروېت دې درويست یزول الله مثلاً.
سلام علیکم ازادي رادیو زه محمد وایسه کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی د دې په نامه مشوازي اصلي نوم یې اسلی محمد دی د کندهار ولایت دی چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی د مشکلانو په شورن کې کار کوي. د یوه ورور نوم یې محمد ساري د بل ورور نوم یې لالی دی چې د دغه ورک عزیز ساکله هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووایي. په بګران کې بندې وو یو سړی رالی خو بیا اوازه ورکه شوه موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووایي 0 0 8 1 2 3 0 9 3. یو وار د ټلیفون شماره بیا تکراروم 0 0 8 1 2 3 0 9 3. السلام علیکم.
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې د څلور کال کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منچکی څخه او اوسیدونکی د باغران دی. زه به ودین دغه خبره کوم کله زما د ورور په حساب هر ورور